سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شپې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د امير احمد صافي تخنيکي چارو په سمبلخت هر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په ورستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبه په خبري کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي متحده عرب امارات رواني میاشتې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري هم کوي نصیبا لانا ویل چې امارات به د امنیت شورا د غونډې د غړي او د دوري مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې کړي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او غازو په شمول د یو شمېر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د روټس خبرې ایجنسی راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لیست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې روسی تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوی تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کپلر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 145,000 بیلر خام تیل وارد کړی دی. پاکستان په وخت نا وخت د هیواد ته له ایران څخه هم د تیلو د قاچاق د شکایتونو راپورونه ورکړي دي. د قرغیزستان د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي راډیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او سیاسي، تجارتي، اقتصادي، فرهنګي او بشر دوستانه مسایل به د دې ناستې د بحث وړ مسایل وي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا د مشر سربیره د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چالپان آتا په ښار کې پیل شوې ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن جمعه د سریلانکا په همبند ټوټه ښار کې تر سره شوه، افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 278 منډې جوړ کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اور کې ترلاسه شو. د سر مطلب ته برا شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان د مسایلو په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر ویلي دي چې دغه غونډه به د جون میاشتې پر 28 نیټه جوړ شي. تفسیر د اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل خی چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوري رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په غناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو، او د دې تر څنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
تال او تال د ازادي راډیو نوې تفریحي او د موسیقي خبرونه ده چې تاسو کولی شئ پیغام ورته پریږدي او د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیات مرکز خبرداری ورکوي چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو اتلس ورځو کې د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې د ګوزنډ څلور پیښې ثبت شوې چې تازه د پنجشنبې په ورځ د همدغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام څنګه دې پیښې د ثبت تخلی کړی او ویلي چې ګوزنډ وهلی ماشوم څلور کلن دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو څلورمه پیښه داسې مهال ثبتېږي چې ګوزنډ وهلی ماشوم ته د پولیو واکسین هم شوی و. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي کې د ورته نورو پیښو امکانات زیات دي.
په هنده کې هم د دې ویره شته، بلکې دا ویره د پخوانه متوقع او موجوده وه، ځکه په دې منطقه کې د کال د شروع نه انوایرمنټل سیمپل یا د وایرس ستوم په اوبو کې موجود و. سره د ډېر اګریسیو او مسلسلو کمپاینو موږ ونه شول کولای چې دی وایرس په محیطي سیمپلو کې یا په اوبو کې د وایرس د سرایت مخه ونیسو.
نوموړی وایي یوازې د پولیو واکسین دغه وایرس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته روغتیایي امکانات ته لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي د دې وایرس د پراخېدو مخه ونیسي. د ښاغلي مومن په خبره یوه دوره واکسین په تیره میاشت کې ترسره شوی او ټاکل شوی په جون او جولای میاشت کې هم د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونه ترسره شي، خو یو شمېر ننګرهار میشتې بیا په یاد ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په څرنګوالي نیوکه لري او ادعا کوي چې واکسیناتوران خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت دوه تن اوسیدونکي عمر او رشید
په دې رښتیاو کمپاینونو کې چې موږ دلته وینو او ګورو دا کمپاین په درست ډول باندې نه ترسره کیږي. دا کمپاین چې کله پیل شي په درست ډول باندې تعقیبیږي نه. واکسیناتوران او د دوی ډلې او هغه کوم مسولین چې دي په سیمه کې، مثلا په ولسوالیو کې، په لورو پرتو ولسوالیو کې واکسیناتوران په درست ډول باندې کور په کور باندې نه ګرځي.
د پولیو واکسین رښتیا هم سم ډول نه تطبیقیږي. واکسیناتوران په دې برخه کې ډیره ناغېړي کوي، ټولو سیمو ته واکسین نه رسیږي. باید کور په کور دغه واکسین وګرځول شي تر څو پورې ټول ماشومان واکسین شي او له دغې بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د خلکو دا ادعا ردوي. د دې وزارت وایي شرافت زمان ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وایرس د لمنځه وړلو په برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
از موږ هڅه او پلان همدا ده چې د پولیو د واکسین په تطبیق سره وکولای شو د پولیو د واقعاتو څخه مخنیوی وکړو. البته په دغه برخه کې له موږ سره د هیوادوالو همکاري اړینه ده چې هغوی کله چې زموږ واکسیناتوران ورځي خپلو ماشومانو ته هغوی واکسین تطبیق کړي تر څو دغې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر 2022 کال کې 12 کمپاینونه ترسره شوي او دغه لړۍ به په 2023 کال کې هم دوام ولري. په افغانستان کې ساک میلادي کال د پولیو یا ګوزن لومړۍ مثبته پیښه د تیر می میاشتې په 13 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. دوه ورځې وروسته بیا دویمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ثبت ورسېده. د یاد وایروس دریمه پیښه اونۍ وروسته د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې وروستۍ څلورمه پیښه د جون په اوله د پنجشنبې په ورځ په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې وې.
خطر پر دې سو چې د افغانستان په ختیز ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو د څلورمې د پیښې د ثبت په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. یو افغان میرمنې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خونځی جوړ کړی دی. فرشته هاشمي چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوې ده، وایي موخې لیدې کار ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه خونځي په جوړېدو خوښ دي. فرشته له نړیوالې ټولنې او د طالبان له حکومت غواړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي. دا راپور درته خبرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خبرېدو وروسته ستاسو پیغامونه خبريږي او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. لا تاسو غوښتنه کوم چې ازادي راډیو سره پات شي او دغه پروګرامونه سره واوري.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډوالو ماشومان ته یو خوانځای جوړ کړای دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وای، زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب خوانځي جوړول ډېر اونده دلایل تر شا درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم، په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم زکړه د ژوند یو ډیره اونده او اړینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه خوندزی لاره موږ کولای شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوکا وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود.
افغان خوندزی دا محل 250 انجونی او هلکان زده کوون کې لري چې د 15 رضاکار او استادان لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده دغه خوندزی یو خوون کې ده. د ازادي رادیو ته وویل کده دوی لاسنیوي وشي ټولګي بس زیات او ډیر زده کوون کې جذب کړي.
په زحمت خدمې کښې مې اجازه درم کې مطلب بخیر بوش کوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیګې کې
موږ خپل زحمت به سهیل لرو دا یو ډیر خو خوانځي شي. هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي سو لا خو خوانځي شي او لا ډیر خوانځي ولرو. مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري. باور وکړي هم دغه سیمه چې موږ ته نږدې ده د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی خوانځي کې نوم لیکنه وکړي ټول هم دې خوانځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوخې زیدې
مکان کردن از دیگر نقاط استانبول ایجاد آمدن تی خیلی یک ځان امید و خوشی است.
کوثر بیا یو افغان کډواله ماشوم ده چې تازه دغه خوندزی کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر خوشاله سم روز کې بعد از 2 سال
ډیر خوشاله يم چې نن وروسته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شو. مننه کوم د افتاب له خوندزی څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډیر خوشاله يم چې جونیو او هلکان کولای شي د خوندزی ته
لاړ شي.
دا خوندزی په داسې حال کې په کډواله کې افغان کډواله ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمي د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
زما خوښتنه له نړیوال
ټولنې څخه دا چې د زده کړو په هیڅ هم ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د خونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې خزي لري ځای نشي.
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور د نن او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړه نه دی بدلی کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجې کول سوالی کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعال کړي، مصرف هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازخا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږم. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بیخی ډیر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک او سهار راوځو تر ماښام روزانه پسې ګرځو، روزانه هم نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بې عزتي درکیا بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه.
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلایم.
نو ماته جرمني ګرامر او اول او باچولې چې لکه پسته شوی دا جواب او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د اورات واده کې یعنی مشته اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی، اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خود ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژیا وختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات لفریده سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښته ما جوړه شو. دا غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبد الغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د پینځوشتو کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمی او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزی علمی او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده د خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه. زه یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټول نه تر دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفاوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه. ستایلی کی ورکړه.
دا ستایلی په لاس یو پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردار علي کی
او د ګولان ګيري هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالې وسپارل شوې. خغلی ملګزی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته قدم هم سره نوې نن به زما ته اوس کې ټول کتاب نه نن در په خلی باندې خبر شوې نن په سودا باندې خبر نه ته کور ټول کارونه زما دې کړی نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس کور خدمت به زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملګزی د جرمني پښتو ډکشنري تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکسی پوروسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا وورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی د یو اکاډمی باندې ټولنه ده چې نوم یې د فائن دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغه خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و بیا خلکو دا شکایت ترلو چې ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي؟ افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څنګه
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورل، ټولو یو سل 80 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، امغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون د شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم وایي په جرمني باندې وایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه کراماتیک für Afghanen, Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da Internet gewati bei der Kitab ist BN Nummer Razi. Nur da hat drei Scheine bekannt, der Likual Nom, das Marsho, der Kitab Nom, die mir wohl auch ist BN. Da hat Internet gesagt, ja, der Kitab Lurenzi, kum chate yuei, auch wie bei der Kitab, bei der drei Razuke bei der Kitab. Yani har Kitab Lurenzi, da hat drei Scheine worki, in Germany, ke har zuge bea last raul lishin.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کی، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ونه کاپي کړي واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فائن دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت دی، هغه کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلاً د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوس شته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړی دی چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو، نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې ستا و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي، نو ما د پښتو انډول لټولی دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته، نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا مویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول،
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلې دي ځینو یې چې جرمني سبا سخت ده، تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو پرېښتیا سخته ده، نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده، نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي، نو جرمنی ژبه هم داسې ده. دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله کېږي. بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپل استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی، یعنی زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی چړنی او شپاړې مرکز تر سره کړی دی. د شاغل انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خینه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل په هنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړل او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد خپل لیکوالي پیل کړې
ده. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت لبرباګان سره تفکیکی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا اغم نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګان وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی، د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود.
په هغه وخت کې هم د نظر درلود، زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي، خو کاکړ صاحب ته هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پخه نه لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخه شوي دي، لیکنې هم پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو په رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بله بڼه خپله کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده،
مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشاء پکې لیکنی شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړي دي، د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي، د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی ده، او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي،
ژباړې ته به راشو. دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریر، اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي خو تقریر دی، یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقریض باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږ دلته دی. عنوان مرتبه ورکړی د غنی پلوشي د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی پلوشي چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی پلوشي کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه وروسته لیکلی و هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نو وروسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره پې کړی ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې تګم کړی دي.
انتور سپ د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شمه، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنی، هغه وخت هم استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و، نو زکای زما په نظر ډیر لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنی پکې راغلي دي، خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی. مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس پو هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي، دغه د افغانستان په اړه ډېری لیکنې کړې دي راغلې ده. دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې ده. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلې ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي. د تولستوی په باب لیکنه شته. یا د چوخوف ځینی لیکنې ترجمه کړې دي. د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېر خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه. او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه وخت شوروی منابعو نه.
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه.
دا به زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده. خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له میودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه. دا کیسه لیمی ودان لیکلی او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
تر مخ شپږ وو چرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه. د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو. شاو خای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي ساي وویل ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیو خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ. سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مختور د غونې علاج وات شول. کیناست د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل کاش کې غوا مو درلودای اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست. وای ویل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید پلاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ سړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ. وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه. ویریبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید. ژر ژر یې ساه اخیسته پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو. تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست. ای های ځواني څومره ژر تیره شوه. وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې. اوس ګوره د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت. کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکري سوړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وحل په افغاني ټولنه کې لپیړیو رئیس رواج لري چې شزي په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا زدیرړو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبد الهی عمر ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې را پارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبد الهی عمر د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي ترڅو په ودونو کې دریا او وحیا او سندري وابري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی کده چا له کوره د دریا ژغ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونی ولسی او د سندرو دا ورېدو په صورت کې دی د هغه کورنۍ شزه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی مله کوي چې دریا پر ونه واړي او که دوی دا بنډارونه کلره بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستی نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوت هیز ما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستي دومره مو ځینې اخیستي دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې سوزوځي ګوښه شوی دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی هواستی.
زه ډیر زیاته خفه شوم یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزه دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل حمامونه بند کړل کورسونه بند کړل په هانتونونو باندې
دوی خو په احکام او په دین باندې شپږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د شوزو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکې چې خپل مستعار نوم راهله شي وایي ودونه او کوزدي ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزي پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما ته ورور واده وسی زه خو ته ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو ساز او سرود هم اورو نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې د البته د اسلام په چوکاټ کې موږ مخته وړې د الله تعالی چې کوم سره ته ویلي د هغه موږ مخته وړې خو خپل د خوشحالي لپاره موږ هم یو څه کړی او کوي. زه ساس چلانوم زه سرود چلانوم زه ارشګه ته ځم زه فیشن کوم زه شلباسه غوندم زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې شځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړی مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. بهر لها غکندوالی دباندی دا پلا نشی تیر و تلی دادا تینا ترنر مشهور سندره ده نومیده مجبل اتل تزررت نلرو دا سندره پاتی شوا و پاتی ویوی خو پخپلا پا امریکا کی زیشه دلی تینا ترنر چه دا راک ان رول پا ملکی مشهوره و دا می پا سلر وشتما پخپل پلرانی هیواد سویس کی مراشوه ترنر دیو بازگر پا کور کی وزیشه ده پا پندوسم میلادی لسیزه کی چه دا راک موسیقی نوی مشهور شوی و دا دا موسیقی لکاروان سرم لشوه دا دی شهرت پا تیایی ملسیزه کی اوج تا ورسید دی لخپل و اتو لویو جایزو چخه شپش پا هم دی اتیایی ملسیزه کی تر لاسکلی دا دومره مشهور شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر و د دې د سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې سو کولا شوان سره موشو تری روان که یوا نخش تری پریشتو سموشت که سبا در رنا پرنگ زلیشی که بختم پتیارش زحمت شی بر لطاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونیمو خدا امال Thank you.